مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار نهه او په کابل کې اته نیم بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زه پامیر ساحل درته پکې هرکلی وایم. اوریدونکو په خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ له تاسو څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه ترلاسه کوو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته یې راته ولیکئ. وروسته بیا په ټلیفون، وایبر، واټسایپ او سکایپ هم رابطه کولی شئ او د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه راسره شریکولی شئ. د خبرونې پیل د سیمې او نړۍ په خبرونو کوو. د خیبر پښتونخوا او وفاقي ادارو غنو کارکونکو د تنخواګانو زیاتېدو لپاره مظاهره کړې دي. د کورمې په پاړه چینار کې سو دکاندارانو په ټول د چرګانو خرڅولو حکومتي اقدام پر ضد کاربندیز کړی دی او اوکراینی ولسمشر وایي چې روسیا په سویټزرلینډ کې د سولې په اړه د کېدونکې غونډې د کمزوري کولو هڅه کوي. بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا او وفاقي سرکاري ادارو غنو کارکونکو د خپل تنخواګانو زیاتولو لپاره مظاهره کړې دي. په پیښور کې د مظاهره غډونوالو پرون مشال راډیو ته ویل چې صوبایي حکومت د 2024-25 زیږیز مالی کال په بودیجه کې د سرکاري کارکونکو د تنخواګانو 10% زیاتولو وړاندیز کړی دی چې دا خورا کم دی. په اسلام آباد کې یو حکومتي کارکونکي غلام داود مروت له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د ګرانۍ تناسب ته په کتو دي د سرکاري ملازمانو تنخواګانې زیاتې کړي.
مهنګي ډېره زیاته ده، دوه وخت روټۍ چاته نه ملاويږي، نو دې لپاره مونږ احتجاج ده چې مونږ په بجټ کې دي مونږ ته مهنګي تناسب سره مونږ اضافه وشي. هغه نه پس دا کوم د پینشن په باره کې چې کوم کاغن شروع شوی دی پینشن ختمه یې لا کوي، نو دې خلاف هم مونږ کوو اشاره دا باندې نظر ثانی وشي.
د خیبر پښتونخوا د مالیه او قانوني چارو وزیر آفتاب عالم د مې پر 23مه د نوي مالی کال د بودیجې تر اعلان وروسته خبريالانو ته ویلي ول چې وار لمخه د حکومتي کارکونکو د تنخواګانو زیاتولو وړاندیز کړی دی او چې وفاقي حکومت خپل بودیجه اعلان کړي نو نور به هم زیاتې کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې وفاقي حکومت د سرکاري ملازمانو د تنخواګانو زیاتولو او د پنشن نظام بدلولو پلان لري او کنه. تاکل شوی چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت په جون کې د بودیجې مسوده قومي سملی ته وړاندې کړي. د کورمې پاړه چینار کې د چرګانو کاروباریانو تر هغې وروسته کاربندیز پیل کړی دی چې ضلعي انتظامیې په ټول د چرګانو خرڅولو امر وکړ. کاروباریانو له پرون راهیسې دوکانونه تړلي دي او غوښتنه کوي چې انتظامیه د خپل امر په شا شي او د سرغړونې په تور دې نیولي درې دوکانداران خوشي کړي. په پاکستان کې اوس مهال د غوښې لپاره یو کیلوګرام ژوندۍ چرګ له 215 څخه تر 300 روپیو پورې خرڅیږي، خو په کورمه کې د یو چرګ قیمت له 200 روپیو پیلېږي. سوداګر له پنجاب او نورو ځایونو څخه د ټول په حساب چرګان اخلي، خو وایي چې کورمې ته یې د لیکت پر مهال په لاره کې وزن کمیږي، نو ځکه یې په ټول خرڅول ورته په ګټه نه تمامیږي. خدا بره کورمې انتظامی مشر حفیظ الله وایي چې سوداګر په ټول هیواد کې د غوښې چرګ په ټول اخلي نو باید د وزن په حساب خرڅ هم کړي. نوموړي تېره ورځ مشال راډیو ته ویل چې د مې پر 26مه د پاړه چینار سوداګرو ورسره موافقه کړې وه چې نور به چرګان په ټول خرڅوي. دا زیاتوي چې د ترانسپورټ او نورو لګښتونو ته یې په کتو په کورمه کې د یو کیلوګرام چرګ بیا 375 روپۍ ټاکلې چې د هیواد د نورو برخو پرتلا لوړه ده، نو ځکه باید دوکانداران د انتظامی د امر پابندي وکړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله آل حنزاب سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر په بیان کې ویلي دي چې دواړو چارواکو په دوحه کې د افغانستان پر حالاتو او د هغه هیواد د سولې او ثبات لپاره پر نړیوالو هڅو بحث وکړ. نیکلاسن او آل حنزاب دا ملاقات پر داسې مهال کړی دی چې ټاکل شوی یوه میاشت وروسته په قطر کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه وشي چې ورته د طالبانو د حکومت استازي هم وربلل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې په هغه غونډه کې د ګډون ته لیوالتیا ښولې، خو ویلي دي چې هیلمند دي چې ملګري ملتونو ورسره د غونډې ټول جزئیات شریک کړي. طالبانو په فبروري کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه په غونډه کې ګډون نه وکړي. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلی دی چې هیواد د روسیې د هغو هڅو مخنیوي ته دوام ورکوي چې د سولې د یوې سرمشریزې د کمزوري کولو لپاره یې کوي. ټاکل شوی چې په سویټزرلینډ یا سویس کې هغه دوه ورځنۍ غونډه د جون په نیمایي کې پیل شي. زلنسکی بیگا په خپل ویډیوي وینا کې وویل چې روسیا په مشرانو فشار راوړي او د په وینا په ښکارا بیلابیل هیوادونه په بې ثباته کولو ګواښي. نوموړی ویل چې دا د نړۍ لخوا روسیې ته د ډیر زیات وخت ورکولو نتیجه ده. اوکراینی ولسمشر زیاته کړه چې پر هغو هڅو سربیره شاوخوا سل هیوادونه او نړیوال سازمانونه د شخړې د هواري له نړیوالو کوښښونو سره ملګري دي. زلنسکی دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د ناټو نوي غړي سویډن پرون له اوکراین سره خپله تر ټولو لویه پوځي مرسته اعلان کړه چې پکې پرمختللې راډار لرونکې څارګرې الوتکې هم شاملې دي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په بریدونو کې د ملکیانو په نښه کولو ته دوام ورکړی دی او په پرونیو حملو کې د اوکراین په درو سیمو کې یو شمېر کسان ووژل شول. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبريالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
دا مشال رادیو د زموږ غږ په مشال رادیو ټکه کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاره اوري. او سم ورزو لومړی رپورت تھا. د خیبر پختونخوا او وفاقي سرکاري ادارو کارکونکو پرون په پیښور او اسلام آباد کې مظاهره کړې دي او د 2024-25 زیږیز مالی کال په بودیجو کې د تنخواګانو زیاتولو او د تقاعد یا پنشن د پیسو نه کمغلو غوښتنه کړې دي. د خیبر پختونخوا د مالی وزیر وایي چې د وفاقي بجټ تر وړاندې کېدو وروسته به د سرکاري ادارو د کارکونکو پر غوښتنو غور کوي. مظاهره چیان وایي چې حکومت دې د ګرانۍ تناسب ته په کتو تنخواګانې زیاتې کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې وفاقي حکومت د سرکاري ادارو د کارکونکو تنخواګانو زیاتولو پلان لري او کنه. عظمت علي شاه د احتجاجونو حال راکوي.
د مې په 9مه د خیبر پختونخوا د بیرابیرو ضلعو د سرکاري ادارو زنانو او سړو کارکونکو پیښور کې مظاهره وکړه. مظاهره کې د ایبټ آباد نه راغلي د صحت یو کارکونکي روبینا خان مشال ریډیو ته وویل چې صوبائی حکومت ورته په تنخواه کې 10% اضافه کړې کوم چې ډیره کمه ده.
خپل سیاستي کسانو له 200%، خپل اسمبلیانو ته 100% او موږ غریب خلکو ته 10% دا بجټ مې ته نامنظوره ده. موږ دې بچو هیڅکله نه پوکبلو.
په اسلام آباد کې هم سرکاري کارکونکو په تنخواګانو او پنشن کې د سیوا والی لپاره احتجاجي مظاهره او لاریون وکړه. د اسلام آباد په احتجاج کې شریک د وفاقي سرکاري ادارې یو کارکونکي غلام داود مروت مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې په راتلونکي بجټ کې د دوی تنخواه او پنشن د ګرانې په مناسبت سیوا کړي.
مهنګي ډېره زیاته ده، دوه وخت روټۍ چاته نه ملاويږي، نو دې لپاره موږ احتجاج دا چې موږ په بجټ کې موږ ته مهنګایي تناسب سره موږ اضافه وشي. هغه نه پس دا کوم د پنشن په باره کې چې کوم کاغن شوري شوی دی، پنشن ختمه یې لا کوي، نو دې خلاف هم موږ کوم اشاره دا باندې نظر ثانی وشي. په دې باره کې دا پاک پی ڈبلیو ڈی، وابڈا، سی ڈی اے، جسمرا فیڈرل گورنمنٹ ادارې دي، دا ټول دلته احتجاج کوي، صوبو ول په صوبو کې کوي او موږ بدلته کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت مې پسې رښتما د 1100 عربو څخه سیوا بجټ وړاندې کړو چې پکې د سرکاري کارکونکو ته په تنخواګانو پنشن کې د 10% اضافي اعلان کړو. د سرکاري کارکونکو د احتجاج په اړه د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر آفتاب عالم د مې پسلی رښتمه رسنو سره په خبرو کې ویل چې د وفاقي حکومت د بجټ د اعلان وروسته به په خیبر پختونخوا کې د سرکاري کارکونکو د تنخواګانو او پنشن په اړه څه فیصله کوي.
مونږ د وړاندې نه د سرکاري کارکونکو په تنخواګانو کې سیواوالی اعلان کړی، خو چې کله د وفاقي حکومت بجټ وړاندې شو نو ظاهره ده مونږ به د هغوی نه زیاتې ورکو. د دوی دوه درې غوښتنې دي چې جی پی فنډ او پنشن کې سیواوالی لپاره احتجاج کوي. ستونزې ډېرې دي.
د خیبر پختونخوا حکومت د مې په څلرویشتمه د وفاق نه وړاندې خپل بجټ پیش کړ. د بجټ پیپر تر مخه صوبایي حکومت د بندوبستي سیمو د پنشن لپاره 1.25 اربه او د قبایلي زلو لپاره 4 اربه روپۍ مختص کړي. صوبه کې ځوانانو ته د روزګار لپاره په بجټ کې د احساس روزګار، احساس نوجوان او د احساس هنر پروګرام لپاره 12 اربه روپۍ مختص کړي چې تر مخه به 1 لاکھ بیروزګار ځوانانو ته روزګار ورکوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پنځو بجو.
د کورمې په پاړه چینار کې د چرګانو خرڅونکو کاربندیز کړی دی او وایي چې په ټول چرګان نه خرڅوي. دوی وایي چې ضلعي انتظامیه دی له تازه اقدامه په شا شي او د هغه امر په سرغړونه دي نیولي یو شمېر دوکانداران خوشي کړي. دوی دا راز وایي چې په ټول د چرګانو خرڅول یې په ګټه نه دي. د پاکستان په زیاتره برخو کې د غوښې لپاره 1 کیلوګرام چرګ له 215 څخه تر 300 روپۍ پورې خرڅیږي، خو په کورمه کې سوداګر د وزن پر ځای سالم ژوندی چرګ په لږ تر لږه 200 روپۍ خرڅوي. یو انتظامی چارواکی وایي چې د چرګ غوښې بیې کنټرولولو لپاره یې په ټول خرڅول اړین دي او زیاتوي چې سوداګرو ورسره دا خبره د یکشنبه یا اتوار پر ورځ منلې هم وه. طارق اورکزی معلومات لري.
په پاړچینار بازار کې چرګان پر ټول خرڅولو د ضلع انتظامیه لخوا جاری شوي حکمنامې پر دې عمل کې مقامی تجارانو احتجاج شروع کړی. دوی له چهارشنبه خپل دوکانونه تړلي او وایي تر څو چې ضلع انتظامیه خپل حکمنامه واپس وانخلي او بل دا چې نیول شوي تنانې رخلاص شوي نه وي احتجاج نه پرېږدي. د چرګانو خرڅونکو اتحادیې یو مقامی مشر او تاجر سید جابر حسین وایي انتظامیه مجبوروي چې چرګان په ټول خرڅ کړي خو داسې ورته په تاوان پرېوځي ځکه چې د پنجاب له فرامونو چرګې د راوړلو پر وخت هغه خپل وزن کموي.
ګرمۍ ده، مل مړکیږي. نیمو دغه درخواست ده ای سی ډی سی صاحب نور څوراب سرون دي سیمو کسان یاري هاکي. او دویمه خبره دا چې متعول د روډ مسلې اخل کی بیا اغنا بعد به مو د شی باندې وغه کیږي. وره مو وزن باندې قائم نشي جوړېدای ویلې څه ایمو بنیادی سہولیات پرانه دي.
په ملک کې دا وخت د ژوندۍ چرګ 1 کیلو نرخ له 215 اویا واخله تر 300 په منځ کې دي. خود کورمې په بازارونو کې یو چرګ کم اس کم په 200 خرڅيږي. د لوکمن خلو عدنان حیدر مشال رډیو ته پر 9 مې ویلي کڅ هم په بازارونو کې چرګې په تور خرڅولو د فیصلې په حق کې دي، خو چونکې د تاجرانو احتجاج مقامی خلک متاثر کړي نو پر ضلع انتظامی غږ کوي چې د مسالې باهمي حل دي. راو باسی
انتظامی او چکن پروش کوم ملکان دی هغه څه د پکار دی دوی مذاکرات وشي دوی خپل منځ کې او دا احتجاج دی کوم هړتال دی د پکار دی زر نظر ختم شي او د عوام کوم مسله دی چکن حواله سره هغه د پکار دی حل شي.
بلخوا د برکور می مرسیال کمشنر حفیظ الله مشال لډیو تویلی په ټول ملک کې چونکې د نرخ کنټرولولو تر قانون لاندې چرګې په ټول خرڅول شي نو په باړچینار کې هم یاد نظام نافذول ضروری دی. حفیظ الله زیاتوی اتوار پر ورځ مقامی تاجرانو سره دا ومنله چې نور به خپل کاک ته چرګې په ټول ورکوي، خو نه پوهیږي چې بیا ولې هغوی له خپلې خبرې واوریدل. مرستیال کمشنر دا هم وایي په بازار کې د چرګانو خرڅولو او وخستلو لپاره د جوړ شوي نظام پیروي نه کولو په ترڅ کې درې کسان نیولې چې ورباندې پرچا تر کټولو پس هغوی به د زیارت پر ورځ له حوالات جیل ته منتقلې وي. چارواکي وایي که څه هم د چرګانو نرخ کم دی خو سیمې ته د زیاتې فاصلې او نورو خرچو ته په کتو د ژوندۍ چرګې 1 کیلو قیمت درې سوه شپېته روپۍ مقرر کړې چې داسې چرګې په ټول خرڅولو باندې د تاجرانو اعتراضونه ختم کړي.
کم ویټ لاس کیږي وغیرہ د ټرانسپورټیشن چارجز مزدور چارجز وغیرہ دینه بعد دي تدبیر خ نن لکه ریټ وو 360 پر کې جی الان کې لاندې ډیسټریکټ کې دا غینه خاطر خوا دا سیو نو یو شیز په کې جی کې راوړی کیږي په کار جی په کې جی خرشي او دوی زموږ سره سعودي تور متفق شو اتوار پر میټنګ شوې پرایس ریویو کمیټي میټنګ پای کې دوی چې کم مشر واغی هغه زموږ سره کمیټمنټ کړو چې یاره
په ملک کې هر ورځ حکومت یو نرخ مقرروي چې له مخې چرګان پر ټول اخستل او خرڅول کیږي. که څه هم د پړچنار تاجران د چرګانو سودا په ټول کوي خو خرڅونې په گاګ همداسې پر خپله خوخه کیږي. په سیمه کې څو وارې ضلع انتظامي پر ټول چرګان خرڅول وغوښتل خو باندې له تاجرانو مزاحمت پر راتلو دا کار وځنډېدلو چې لا هم په پوره ډول نه دی عملي شوی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د 2024 25 زیږیز مالی کال پر بودیجې باس دوام لري او پرون د وزارتونو لپاره د پیسو بیلولو پر عمل خبرې پیل شوې. د مخالفو ګوندونو غړو د پلانونو او پرمختیایي چارو د وزارت پر بودیجې نیوکې کړې دي او وایي چې پکې زیات پام د اعلی وزیر او نورو وزیرانو سیمو ته شوی دی. د بنو د ځونی خیلو استازي وویل چې په جنوبي ضلعو او شمالي وزیرستان کې تیل او ګیس موندل شوي خو د هغو سیمو ولس ته یې ګټه نه رسي او په بجټ کې هم له پامه غورځول شوي دي. خو د مالیې وزیر اسمبلی ته وویل چې د طبیعي زیرمو چارې له وفاق سره دي چې ورڅخه یې د اخیستو هڅه کوي. غلام غوث د پلانونو او پرمختیایي چارو وزارت پر بودیجې د باس په اړه رپورټ جوړ کړی دی.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې په وړاندې کړې شوې بجټ د عمومي بحث وروسته اوس د مئی د 29 نیټې نه د یوې صوبایي محکمې لپاره د مالی پانګو د منظورولو عمل پیل شو. تیره ورځ د پختونخوا د پلانینګ اینڈ ډیولپمنټ د محکمې د کار چلولو لپاره د مالی پانګو د منظورولو د عمل پر مهال د حزب اختلاف زیاتو غړو او د حکومت ځینو غړو په خپلو سرګندونو کې وویل چې د بجټ په پلان کولو کې ځینو لری پرتو جنوبي ضلعو، قبایلي ضلعو، د ملکن ډیویژن بردیر او کوزدیر ته سمه پاملرنه نه ده شوې او په بجټ کې د اعلی وزیر او نورو صوبایي وزیرانو ضلعو ته په پرمختیایي بودیجه کې زیاته پاملرنه شوې ده. په دغه اړه په اسمبلی کې د خپلو سرګندونو وروستو د بنو د جانیخیلو د سیمې د صوبایي اسمبلی غړي عدنان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په جنوبي ضلعو او قبایلي ضلعو کې لوی لوی ذخیرونه تیل او ګیس راوتل پیل شوي، ولې د دوی د سیمو لپاره په بجټ کې د پرمختګ د پام وړ پروګرامونه نشته.
د بجټ چې کوم دی داسې صرف په فرضي تخمینو باندې لګیا دی. ما په دې فلور آف دی هاوس باندې د وزیرستان د خبرو اوچته کړه چې هلته کې زمونږ ګیس دریافت شوی دی او په ډېر غټ په لویه پیمانه باندې اوچت دریافت شوی دی. د هغې سره وسه سره لکه مروت کې زمونږ د اف آر چې کومه علاقه ده د بیټنو والا هلته کې هم د ګیس ذخیر په ښه ګڼ تعداد باندې هغه شوي دي. نو د هغې نه پایپ لاین ډایرکټ روان دی پنجاب ته. نو هغې دپاره پلاننګ اینډ ډیولپمنټ څه کار کړی دی او څه پدې باندې هغه شوی دی. هغه دوی سره د دې جواب نشته ګورنمنټ سره. مونږه دوی نه د هر څه جواب غواړو چې مونږه ته دا جواب راکې، ځکه چې یو کمتی راځي هغه علاقې کې ایکسپلوریشن کوي، هغه دریافت کوي، نو په هغه دریافت باندې دوی هغه علاقې ولا ته بسور کوي. ما خو چې سونه کتاب وکتو نو په هوا کې منصوبې دي، هیڅ په عملي اقدام نشته. که مونږ د موټروی خبره وکړو جنوبي عدلا ته د هغې نه به فایده رسي. دا خو د زوړ ګورنمنټ نه دا منصوبه روانه ده. غټه خبره خو د دوی د خپل سی آر بی سی چشم لفټ رایټ کینال خبره ده چې هغې ته دوی په بجټ کې ویلي چې مونږ د دې لپاره 10 ارب روپۍ اخې دي، وایي لوکیشن یې وکړه نو 2 ارب روپۍ دي، نو دا په 10 ارب او 2 ارب باندې جوړیږي.
د عدنان وزیر د څرګندونو په ځواب کې د خزانې او قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی وویل چې د تیل او ګیس په وسایلو انتظامی اختیار د وفاقي حکومت دی، خو دوی به هڅه کوي چې د مرکزه د وسایلو د ګټې ټولې پیسې او بقایاجات ترلاسه کړي. د مسلم لیگ نون د اسمبلی غړي صوبیه شاهد چې د دیر د سیمې سره تعلق لري غونډې ته په وینا کې وویل چې په بجټ کې د ډیرای اسماعیل خان د موټروی ترڅنګ د دیر د موټروی ذکر شوی، خو دستاویزات ښایي چې په بجټ کې د دې لپاره مالی پانګه نه ده مختص شوی.
وایټ پیپر کې چې کم دی پیج نمبر 39 سلسله نمبر 4 باندې لیکلی دی چې د دیر موټروی دی ری فیزیبلټی وشي او د ڈی ای خان دی انٹنڈر شی دا سراسری زیادے دے، چونکہ زمونگا پا 2023 کی دا زمونگا دا دیر موٹر وے چکم ہوا دے دا پارا چی دے پن مختص شوے وہ الگ بک 33 ملین روپے وے، اور اگر چکم دے بیا پا آگے کی لاسٹ ایئر 16 ملین روپے خرچ شوے مو چی دیوے چی دا مونگا پا ایکوزیشن کی دا خرچ کڑی دی، نو کہ چونکہ اگر پروس کنے بجٹ تا دوی چی اگر کم دوی پیش کڑے ہو پا ای ڈی پی کی کم راوستی دی بیا تی اگر کمی 16 ملین روپے خوڑلے شوی دی، نو اوس هغه خبره رښتیا ده. ما د پرون نه دوی نه سوال کړی دی او کنه دا اوس یو وی چې موږ ری فیزیبلټی ورکو دا رښتیا ده، نو د دې موږ ته کلیریفیکیشن حکومت راکې. خو د سټیل پرون یو رزوم تیر شو، نن نه یو رزوم تیر شو، ز بار بار تاسو کوم خو دې باره کې حکومت مالا هیڅ قسم جواب نه راکې.
خو د حکومت سره تعلق لرونکي د بر دیر د اسمبلی غړي یامین خان مشال ریډیو ته وویل چې د دیر د دواړو ضلعو د اسمبلی غړي اعلی وزیر علی امین ګنډاپور د ملاقات لپاره رابللی دي، او هغه هیله مند دی چې د دیر د موټروی په شمول د دیر د ترقیاتي منصوبو مسله به د بجټ د منظورولو نه وړاندې حل شي.
څنګه چې تاسو سوال وکړو د دیر بالا د موټروی په باره کې د مختلف پروجیکټ په باره کې، نو هم هغه شان ته کې ایکسپیکټیشن دیر بالا ته نه دی ورکړی شوی. کېدای شي سی ایم صاحب په دې باندې نه پویا، او کم زمونږ ادارې دی هغه ته د استیخو زما د رب نه امید ده چې د سی ایم صاحب زمونږ د لور او د فر ایم پی ای زو ملاقات ده. ان شاء الله زه امید لرم د رب نه او د سی ایم نه دا تمه لرم چې د دیر بالا سومره پروجیکټ هغه د ایډیفای نه ایستلی، نو ان شاء الله دا به ان شي د خیره سره د دیر موټروی چې کم ده، نو ان شاء الله هغه خو الریډی فیزیبلټی رپورت شوی دی، سروې شوی دی، هر یو شی شوی.
دستاویزات ښایي چې د ترقیاتی کارونو لپاره په بجټ کې 1,43 ارب روپۍ خودلې شوې دي، چې پکې د قبایلي ضلعو پرمختیایي منصوبې او د بهرنیو مرستو یا بهرنیو قرضو ترقیاتی منصوبې او وفاقي منصوبې هم شامل دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل RADIO ولیکي.
په داسې حال کې چې د پنجاب حکومت شاوخوا 50,000 کورنیو ته د وړیال مرینی برښنا ورکولو اعلان کړی دی، په خیبر پښتونخوا کې د شمسي خیخو کاروباریان وایي چې د مالیو یا ټیکس اوازو او د بجلی نظام ته د اضافي برښنا ورکولو قیمت کمیدو له وجې کار اغیزمن شوی دی. حکومتي چارواکي پر شمسي خیخو د مالیو لګولو راپورونه ردوي، او والا وزیر وایي چې بېوزله کورنیو ته به وړیال مرینه برښنا ورکوي. انیسا اجمل تفصیل لري.
په خیبر پختونخوا کې د شمسي شیشو کاروبار کوونکي وایي چې د حکومت لخوا په سولر پینلونو د ټیکسونو لګولو اوازو او دوی ته د شمسي شیشو په ذریعه د پیدا شوي اضافي بجلی په سر د کمو پیسو ورکول له وجې کاروبار زیانمن شوی. په پېښور کې انجینیر زاکر بټانی چې د شمسي شیشو کاروبار کوي د مې په 9 له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د خیبر پښتونخوا حکومت د شمسي برېښنا کاروبار ښه کولو او اولس ته د فائدې رسولو پر ځای غواړي چې خلک سولر پینل اغستل پرېږدي او له حکومت ګرانه بجلی واخلي.
ټیکس په لګي خو د جون بجټ کې پته لګي، مې بي ټیکس په لګي خو په باندې نت میټینګ باندې بجټ کې ټیکس لګي، نت میټینګ هغه کې نه چې لګا په خبر کې دا کم پوه شي دی ځکه نه آل تمنگ دا ریورس میٹرنگ والا سسٹم لگو گا نا بارہ سو روپے پیدل لگو اور لان دے تمنگ انورٹر لگو اور اگر چی کم دے بیا منگا اگر اخبل میٹر چی کم آتا وابڑی والا اخبل میٹر لگو لی آ تمنگ لکھو اور تمنگ شی میٹر لگو اگر ڈے ٹائم چی کم جنریشن کی گی اگر گریڈ تو بجلی جی کا نا گورنمنٹ آگے چکن یو خود آگے ریٹ کم کرو مکھ منگا 22 روپے باندھے پر واٹ اگست لو اس منگلہ 11 روپے پر واٹ اخلی منگ وہ رو چٹن پرسنٹیج بنا والے گئی
پر چار صدا کے د شمسی شیشے او کاروبار کون کے سریر احمد بیا وای چ د حکومت لخوا د ٹیکسونو لگول او پ مارکیٹ کے د چنائی بیٹری او خرسیدو د واس رستو د دوی کاروبار ډیر خراب شوه
سولر پینل ہوتا ہے تقریباً سوشل میڈیا بانی شورو دے ابھی وہی چیئر چینا راغلی دی اور مارکیٹوں کی دی
د شمسی شیشو کاروبار کون کی دا خبر پداسی وقت کے کوی چ د پنجاب حکومت شوخا 500 کورنیو تا وڑیا شمسی برخنا او د سین صوبی حکومت تقریباً 200,000 کورنیو تا پوو 100 روپو د شمسی برخنا ورکولو اعلان کړی دی خو د مومند په پنڈیالې تحصیل کې د لومړي نمبر ویلج کونسل چیرمن مجید مومند د اپریل په 15 مشال ریډیو ته ویلي وو چې د مومندو په درې تحصیلونو کې به بلدیاتي حکومتونه اولستال مریضې شیشې بیټریانې او ځینې نور برقي آلات په قسطونو ورکوي نوموړي زیاته کړې وه چې دا هر سبا د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام یو این ډی پی په مرسته کیږي د پېښور په انجینیرینګ پوهنتون کې د شمسی انرژي پوه ډاکټر عبدالباسط بیا وایي چې حکومت د بجلی پیدا کول داغی د بشلو د بجلی کمی پوره کول لپاره سمې پالیسی نه لري او وستر بلې په هواد کې د برېښنا نرخ او لوډ شیډنګ زیاتېږي نوموړي زیاته کړې وه دا ستونزې اله هواري دي چې حکومت اولس ته په شمسی برېښنا رعایت ورکړي
یو جنریشن باندې اوم د 20 پسر کې کارونه شو ای وجنه 2008-10 کې اوسره یو انتهایی خال لوډ شیډنګ رالو تاسو فرض کړئ یو کیلو واټ وخت لیکنه جی دا د روز دی تقریبا 4 یونټ بجلی پیدا کوي نو که فرض کړئ 10 یونټ 10 کیلو واټ نه ګولي نو کی پی زومه چې کم کلی دي هغه تقریبا جی 40 یونټس اون ایوریج ګرمه یخنه دا د روز دی دا بجلی پیداواری زومه گریډ چې کم دی نو په یخنه کې 8-9,000 میگا واٹ تراشی گرمی کی چکم دے ود لوڈ شیڈنگ چکم دے کنا جی 25-26,000 میگا واٹ لاسٹ ایئر مونگا اوور کرے ہو اس دا جی دا ڈیفرنس چکم دے کنا جی دا صرف ایئر کنڈیشننگ اور دا چینج لوڈ دے
دا چې د خیبر پختونخوا حکومت اولس ته د وړیا شمسی شیشو ورکولو سپلان لري او کنه په دې اړه مې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د تکنیکی تعلیم او صنعت او تجارتي خونی لپاره سلاکار عبدالکریم خان نه پختل نو د مصرفیت له وجې ټلیفون اوچت نه کړ خو په موبایل پیغام کې راته یواسي دومره الیکل چې حکومت په سولر پینلونو ایس ټیکسونه نه لګوي بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د مې اتیشتما په سوابې کې یوه جلسه ته ویلي چې دوی به په وسله کورنۍ او تا وړیا شمسی شیشې ورکوي
خلو شډي په والے باندې خالی کچم جی باندې ته ویلاړیا خالی کدا یو بکن ما بانکو نیم پاکستان ما باندې چې پاکستان حالات ٹھیک ندی مویدا خبره منو موی با خپل کسان ہوتا کم کسان غربت لا وجا بیروزګاری لا وجا بل نشي ورکا والے زبا سولر ورکا وازا حکومت به ورکي
د پاکستان سرکاري خبري اجانس اي پي پي د نومبر په 20مه په خپل ویب پاڼه په یو ريپورت کې د پښتونخوا انرژي ډیولپمنټ اورګنایزیشن چارواکي نعیم خان په حواله لیکلي چې په صوبه کې په مهمو سرکاري دفترونو کې د شمسی شیشو لګولو سره سالانه 8.5 ملیون روپے بچت کیږي نوموړي زیاته کړې چې په صوبه کې 8000 سکولونه یو سلوات یا صحت مرکزونه او 4000 جماعتونو ته شمسی برښنا ورکړې ده او په نورو کار روان دي د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
ترکیه له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو لرونکو لپاره د ویزې د معافیت موافقه ځنډولې ده. د ترکیه رسنیو د راپورونو له مخې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دا فرمان د جون له لومړۍ نیټې څخه عملي کیږي. سرچینې وایي چې د انقره دا اقدام هغه افغانان اغیزمنولی شي چې په 2020 زیږیز کال کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته هغه هیواد ته تللي دي. نور د نوریاس نوري په رپورټ کې
له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې د معافیت د تړون د لغوه کولو خبر پرون چهارشنبه ترکی رسنیو د دې هیواد د ولسمشرۍ لخوا د صادر شوي فرمان په حواله ورکړی دی. د ترکیې د ډیلی صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د لاسلیک شوي فرمان له مخې چې په رسمي جریده کې خپور شوی ویل شوي چې د ډیپلوماتیک پاسپورت لرونکو لپاره د ویزې د معافیت دوه اړخیز تړون چې له افغانستان سره د ترکیې دولت په 2008 میلادي کال کې لاسلیک کړی او د دې هیواد پارلمان تصویب کړی و د جون له لومړۍ نیټې وروسته ځنډول کیږي. د دغه تړون له مخې ډیپلوماتانو او هغوی چې سیاسي پاسپورټونه یې درلودل ترکیې ته د تلو لپاره ویزې ته اړتیا نه درلوده، خو دا نه ده څرګنده چې د دغه تړون په ځنډېدو سره به ترکیه کې میشت څومره افغانان چې دغه پاسپورټونه لري اغیزمن شي او آیا هغه به د سیاسي پاسپورټونو لرونکي ترکي چارواکي چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي هم اغیزمن کړي او که به هغوی له دې چارې استثنا وي. ترکیه لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په کابل کې سفارت فعال دی. همدارنګه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم په انقره کې خپل فعالیت مخ ته وړي. په دې سفارت کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط بېګا ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه دغه اقدام امنیتي اندېښنو ته په پام په یو اړخیز ډول کړی، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د دغه سرچینې په حواله د افغانستان د سیاسي نمایندګیو کارکوونکو او نور هغه افغانان چې په ترکیه کې درې کلنې ویزې لري سمدستي له دغه فرمان څخه نه متاثره کیږي. د سیاسي چارو پوه په قرغزستان کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عیسا مصبا چې اوس په ترکیه کې اوسیږي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ده په باور ښایي په ترکیه کې میشت یو زیات شمېر افغانان او نور چې دې هیواد ته سفر کوي له دغه پرېکړې ډېر اغیزمن شي.
له طالبانو مخکې وختونو او وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې ډیپلوماتیک او سیاسي پاسپورټونه هر چا ته توضیح شوي دي. د بېلګې په توګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا دا ډول پاسپورټونه قومي، ټولنیزو او نورو مخورو شخصیتونو ته ورکول شوي یا هم دغو شخصیتونو ته د قومندان په نوم ورکول شوي چې ښایي اوس هم د یوه لوی مولوي یا په یوه بل نوم خلکو ته دغه پاسپورټونه ورکول شوي.
د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان یو زیات شمېر سیاسیون، جهادي مشران او د پخواني ملي شورا غړي ترکیې ته ولاړل چې یو شمېر د افغانستان ډیپلوماتیک پاسپورټونه لري. دا چې دغه افغانان به له څه ډول برخلیک سره مخامخ شي د ښاغلي مصبا په باور دوی به ښایي دې ته اړ شي چې د جون له لومړۍ نیټې له ترکیې ووځي، ځکه هستوګنه به یې نوره په ترکیه کې غیر قانوني ګڼل کیږي. د نوموړي په خبره کې څوک دا کار ونه کړي ښایي جریمه یا هم د نیول کېدو په صورت کې له هوایي ډګر څخه ډیپور شي، چې په دې صورت کې به ترکیې ته د تل لپاره له سفر کولو منع شي. د طالبانو سرپرست حکومت د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د ترکیې د دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. انقره دغه اقدام له هغه وروسته کوي چې د ترکیې د کډوالو د چارو یو پلاوی افغانستان ته په وروستي سفر کې د طالبانو له چارواکو سره په ترکیه کې د غیر قانوني افغان کډوالو پر موضوع خبرې وکړې. خو په انقره کې د افغانستان د سفارت سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې دغه پریکړه کابل ته د ترکیې د تللي پلاوی له سفر سره کوم تړاو نه لري. ترکیه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې او وروسته د ډیرو افغانانو د قانوني او غیر قانوني سفر پر اصلي مقصد بدله شوې. ډیری افغانان چې له غیر قانوني لارو غواړي ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي د ایران له لارې ترکیې ته داخلیږي. د ترکیې د ډیلی صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیې د کډوالو د چارو د لوی ادارې د روان 2024 کال د شمیرو له مخې د هغو غیر قانوني کډوالو له ډلې چې په دې هیواد کې نیول شوي لوی شمېر افغانان دي. د دې ادارې په خبره د ترکیې چارواکو د مې تر میاشتې له 20,000 زیات غیر قانوني افغان کډوال نیولی دي.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د خیبر په لوړګي کې د پښتو د نومیالي شاعر امیر حمزه خان شینواری د مزار کلتوري ودانی تر مرمت وروسته بیا پرانستل شوې ده. اوس د مزار مرمرین ګمبد للی رخکاری او په فرهنګي مرکز کې د حمزه شینواری انځورونه هم لګیدلې دي. ځایي شاعرانو او لیکوالانو د ودانۍ د مرمت او د ښکلا چارې ستایلې دي. خو له حکومتي ادارو یې غوښتنه کړې چې د نورو پښتنو شخصیتونو له کار او زیار هم نوی نسل خبر کړي. فرهاد شینواری تفصیل لري.
د امیر حمزه خان شینواری مزار ته راغلی لیکوال پروفیسر ډاکټر محمد یوسف مشال ریډیو ته ویل چې دوی په دې خوشاله دي چې دې مزار او کلتوري ودانۍ ته یو نوی ډیزاین یا شکل ورکړل شو.
د دې د تزینو آرش تزه ډیر د قدر په نظر ګورم او وایم چې خیبر پښتونخوا حکومت باید چې داسې ثقافتي کارونه او دغه شانې د پښتو د ادب او ادب تعلق لرون کی خلقو تا توجہ ور کی چدبی باقیات دراتلونکو نسلونو دپاره محفوظ کړی شي.
پروفیسر ډاکټر محمد یوسف د حمزه شینواری په شاعرۍ ژوند او فن باندې هم خپل خیالات سرګند کړل.
کله چې حمزه بابا ویلو چې لا خو تخیل د حمزه تت نه دی چا ویل پښتو کې غزل چرته دی. د حمزه بابا په شاعرۍ کې رومانویت هم دی او تصوف هم دی, فلسفه او انسان دوستی هم په جوت نظر راځي او دا خو د رومانویت عکاس او نظم جونګړه کوم چې ډیرو خاغلو ویلې دا راځي چې یو جوړه کو جونګړه په ځنګل کې او دغه یو نظم داس یو نظم دی چې د رومانویت هغه تمام عناصر په دې کې موجود دي. لکه چې خو وی چې عقلا د پوهې نه هم ستاده اوچت داسې مقام ته رسیدلې ما. او د دې غزل لومبه شعر رومانوی دی, هغه داسې دی چې د لسترګو پرې وتلې ما اله د حضرت رسیدلې ما.
د خبر زلی یو ځوان لیکوال حضرت علی پردی ویل چې په خوا به خلک یوازې د امیر حمزه خان شینواری مزار کتو او دعا ته راتلل, خو اوس پکې لایبرری هم فعال کړل شو او د حمزه شینواری په شخصیت باندې پکې کتابونه هم لوستای شي.
اوس خلکو ته سیلګرو ته د عقیدتمند ته د موقع ملويږي چې د بابا تصنیف ګوري, د غزل ګوري, د ژوند په حواله سره چې کوم لټریچر پروت په لایبرری کې هغه نه هم دوه استفاده حاصلولی شي. حمزه بابا وایي چې خپل ژبې او تهذیب ته چې شاکا ملګرتیا له هغه کام بجوندونه کا اول خپل ژبه پس له نورې ژبې به بنیاد امارت خو سمون نه کا.
امیر حمزه خان شینواری په کال 1901 کې د خیبر ضلع په لنډ کوتل یا لواړګي کې زګیدلی وو او په 1904 کې وفات شوای او په مزارې د کلتوري ودانی په لومړي وار په 2015 کې جوړه شوې وه چې اوس پکې یو وار بیا د مرمت او ښکلا کار وکړل شو. فرهاد شینواری, مشال ریډیو, خیبر.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا, ادب, هنر, روانو چارو, میرمنو او ځوانانو پاړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشال رادیو ته غواګیاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده او په خبرونه کې را سره تاسو د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریکولای شئ. پر فیسبوک باندې په تبصرو کې زنو کسانو را سره خبرونه شریک کړي دي. که تاسو خبر لرئ د خپل سیمه پاړه نو په ټلیفون او په اسکایپ هم را سره رابطه کولای شئ. د اسکایپ پته او د ټلیفون شمیرې په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 پر اسکائپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مو دا مشال رادیو تر څنګه د مشال ریډیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلی پیغام پرې خو دی شي.
په واتس اپ او وایبر هم را سره رابطه کولای شئ او د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریکولای شئ. شمیره په دې خبرتیا کې
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپلو خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمیره زموږ ژوندې خبرونو ته زنګ وهي.
00 340 1019.
سلام پختونخوا خپرونه ده. ادریس مسید صاحب راته لټانګ لیکلی دی چې هلته له څو ورځو راهیسې سخته ګرمي ده. عمران درمان لیکلی دی چې په پېښور کې د برښنا لوډ شیډنګ ډیر زیات شوی دی. شاه خالد لیکلی دی چې د کوز دیر په میدان کې دوه عالمان چې دی غوی نن سهار د لمونځ ادا کولو لپاره پر لار روان ول چې وسلوالو ویشتې دي. یو چې دی پکې وژل شوی دی او بل ژوبل دی. او دی وایي چې دا دواړه علما چې دی دا ورونه وو. سمه ده، ډېره زیاته مننه. موږ به د دغې خبر پته وکړو چې څه چل شوی دی، څه پېښه شوې ده، او بیا به تفصیلي معلومات له تاسو سره شریک کړو. فدا کوچی راته لیکلی دی له پلوسین څخه چې هلته ګرانی ډېره زیاته شوې ده او کار روزګار هم کم دی. سمه ده، ډېره مننه. یو کس را سره دی، ستړي مشئ.
سلامونه پامیر لالا.
وعلیکم السلام. نوم را ته وخی
اوسیم. سمد ګربز در سره يم د نیمروز څخه.
ګربز صاحب دا پوره نوم را ته وخی او د ازما غږ ماته برته راځي چې دا به څه وجهي. مہربانی وکړه، خبر راکړی را تھا.
خبر خو نو د سپورت په والا خبر ده. نو تاسو معلومه ده چې نړیوال شلاوري جام شروع شوی ده. ایک د ټولو ټیمو تمرینات لوبي دي. نو په ځای د افغانستان او د عمان ترمنځ تمرینات لوبه وشي. هغه کې افغانستان ته دخلې و. نو لومړی بالینګ کړی و، 155 سات اپ عمان ور کړی و افغانستان ته. نو چې بیا د افغانستان د بیټنګ وخت شوی و، نو هغه وخت بیا باران شوی او لوبه د باران له امله مساوي شوی وه.
او بے نتیجې پاتې شوی و. او شلوور نړیوال جام لا نه دی شروع شوی. د جون پر دویمه نیټه د دغه یکشنبه پر ورځ به شروع کیږي. ډیر زیاته مننه ګربز صاحب، خوشاله اوسې. آباد اوسې. د مشال رادیو په مالی او تخنیکی مرسته چې غلا سندري بوک تیاری کړی د سولې په اړه باندې، پاغی کی وسندر وطن نمیگی چه بہادر زیب ویلی دا رازی چه دا واورو.
یت پختون جہان دا سوز وطن دا ساز وطن، آواز میاورے کنا راکڑا آواز وطن، آواز میاورے کنا راکڑا آواز وطن. یت پختون جہان دا سوز وطن دا ساز وطن، آواز میاورے کنا راکڑا آواز وطن، آواز میاورے کنا راکڑا آواز وطن.
گل گی نک شب نمرا واخلا لک شب نمرا واخلا خود بڑو پسکو گل گی شبنم را واخلا لک شبنم را واخلا خدا بنو پسکو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطنا آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطنا آواز میں اورے کنا راکلاواز وطنا اخلی دے اجاز وطنا آواز میں اورے کنا
مشال راډیو ته وګیاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده. ظفر الله صابر او شاولی کاکړ راته پر فیسبوک لیکلی دی چې دوی البته په کلا سیف الله کې وسی چې حکومت په بلوچستان کې د کابلۍ وګاړو نیولو اعلان کړی دی. کاکړ راته لیکلی دی چې د کلا سیف الله اوسیدونکي د حکومتي اقدام مخالف دي او پرون ماښام یې د سیمې لویه لاره نیشنل های وی چې د هغه احتجاجا تړلې وه. په احتجاج کې د ښار یو شمیر ګوندونو سیاستوالان هم شامل ول چې پکې د پښتونخوا ملی عوامي ګوند نوابزاده حاجی دارا خان جوگیزه هم و او غوی دی سیاستوالانو ویل چې دوی هیڅ کله دا خبره نه مني او حکومت د بلوچستان حکومت دی لخپل فیصله په شاشي سمدا. زاهد جان دکاندار راته د بل احتجاج پاړه لیکلی دی لورکزو څخه د لیکلی دی چې په ورکزو کې پرون له خلکو احتجاج کړی دی او دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې له زیړي څخه تر ډبوري پورې چې کوم سړک دی دا کنډ کپر پروت دی نو حکومت او ټیکدار دی دا د دې په جوړولو کار پیل کړي. دوی وایي چې کار ژر که شروع نه شو نو عوام به بیا په احتجاج لاس پوری کړي. سمه ده مننه. جلال وزیر راته له بکخیل او بنو څخه لیکلی دی چې د شوې ګیس پایپ لاین چې دی هغه ګیس هلته موندل شوی دی او داسې اطلاعات دي داسې حکومت داسې اراده ښوولې ده چې دا پایپ لاین به د شوې ولسوالۍ څخه میاوالي ته تیری. نو دی وایي چې خلک چې دي هغه تر اوسه پورې خلک په خپله له دغه ګیسه بې برخې پاتې کیږي او چارواکو هم ورته څه ډاډ نه دی ورکړی. سمه ده وزیر صاحب. موږ به کوشش وکړو چې دې موضوع ته کتنه وکړو. شان خان او د ګلپاڼې په غږ سندره ده دا درته خبرو تر هغې وروسته بیا راځو.
محبت
سید خان را ته لیکلی دی چې په وطن کې ګرانه ګرانی ده تنخواګانو باندې خلکو کار نه کیږي او غریب خلک چې دی غوی مزدوری هم نشي کولای ځکه چې ګرمي ډیره زیاته شوې ده او دارازوی امنیت وزه چې دا هم دومره خراب ده چې د شپې هم خلک کورونه نشي وتلی. دی وایي چې د دوی په سیمه کې ترقیاتي کارونه بند دي نو حکومت هیڅ کوشش نه کوي. خود دا نه دی لیکلی چې د کم زینه دارته لیکلی دی. مایل خان او ځنو نورو کسانو لیکلی دی چې اتمه میاشته چې په چمن کې پرلت روان دی. عبدالله خان صاحب هم دارته لیکلی دی, شاهزاده نسیم هم لیکلی دی, شاه خالد هم لیکلی دی او احسان الله گوہر وزیر رات لکھ دی چھ دانگور اڈے پر پولا چی دی خلق و سیدن کی اغوی لبیلا بیل استنزو سر مخامخ دی. مگ دانگور اڈے پر احتجاج او داغو پر استنزو باندی بار بار ورطا کتنا کو چو چو ظلم ورطا کتنا کردی دا او رپورٹ نم جوڑ کردی دی. دا دینا علاوہ رات زلنور کسانو دو موسم حال را کردی دی منن لتا سچا د دلراج په غږ باندې سندره درته نشرو. ساسو څخه ډېر زیاته مننه چې خبرونه مو راسره شریک کړل. د دې سندر نه پس بیا راځو او نور خبرونه ګورو. مشال رادیو ته وګیا سلام پښتونخوا خبرونه دل تاسو څخه ډیره زیاته مننه چې را سره مو خبرونه شریک کړل. محمد رسول اورگزی راته لیکلی چې د اورگزو په غلجو خادیزو او په ماموزو کې خلک چې دی هغه موبایل ټلیفون شبکه نه لري او انټرنیټ نه لري او وی ډیر په تکلیف دي. ډیره زیاته مننه. د هارون بادشاه په غږ سندره در خبرو په راتلونکي غړی کې به بیا در سره یو.
پل روان